اوردن کو سړی مشه دا ماشاءالله ډېر زم تاسو کوربه سره لمومند په دې غړې کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. په دې خبرې غړې کې به د سر موضوعي د پاکستان د وزیر اعظم له نړیوالو مشرانو سره ملاقاتونه دغه راس نور هم یو شمېر موضوعات لرو. په دې غړي کې اوري د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر د امریکا له ولس مشر سره ملاقات کړي. پوهان دې ملاقات ته څنګه ګوري؟
اوس آیا امریکای سره چې تعلق جوړیږي بیا دې سره د کوم د چین او د پاکستان د تعلقاتو ستوري.
او د قبایلي سیمو خبریالان وایي په ریپورټینګ کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
علاقی او باسر اکس برا شکیر تاسو پدی خبر کی یا پدی رپورٹ کی کچھ مواقع ہے زکر چیدہ دنگا قبائلی روایت و نقصان رسل.
او دا به هم وری چې په خبر پختونخوا کې د بلدیتي حکومتونو استادو ته د فند نه ورکولو په اړه په هان څه نظر لري؟
خو دا به د مرغ حکومت بلدیتي حکومتونو دی په خبر پختونخوا کې جوړې درنی مقاله باوجود دوی ته سرکار یو روپۍ ترقیاتی فند نه ورکړي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړې وسرو سي. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو د نړیوالو اړیکو پوهان او شنونکي د پاکستانی وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ ملاقات ته ډیر ارزښت ورکوي او دی وای چې یو ځل بیا پاکستان او امریکا یو بل ته د نږدې کېدلو په حالت کې دي. خو د چین سره خود دوی په خبره له چین سره د امریکای رقابت بعد پاکستان لپاره یو لوی چیلنج وي. دا برا سیال کې دا چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوز مشر د امریکا له ولس مشر ډونالد ټرمپ سره په سپینه ماړه کې کتلی دي. تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د نړیوالو اړیکو پوهان او شینون کې د پاکستانی وزیر اعظم او د امریکایي ولس مشر د ملاقات ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې یو ځل بیا امریکا او پاکستان ځینو شریکو مفاداتو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي، خو تر دې دمه لا دا واضح نه ده چې دا واری د دواړو هیوادونو مشترکه مفادات څه دي.
اوس بیا داسې لګي چې پاکستان او امریکا دا یو بل سره د کومن ګراوند ونکي دي او هما سره دغه دي چې اقتصادي کیسې نه دي، اقتصادي سیکنډري دغه دي ریزلټس بي وي. او بنیادی طور باندې سعودي عرب سره د پاکستان معاهده هم د امریکا سره خلک وایي دا د اسرائیل خلاف ده یا بل خلاف ده، داسې نه ده. دا په دې باندې به امریکا خوشحاله وي، خفه به نه وي. داسې افغانستان کې یو څه هم امریکا باګرام وواړي بیا او نور معاملات دي، د سرګرۍ معاملات دي. دې ټول کې بیا ټولنه اهم خبره چین ده. نو چین دا کیسه لږه غوندا پرابلم جوړوي چې پاکستان چین سره هم ډېر ښه تعلق دي. نو اوس آیا امریکای سره چې دا تعلق جوړیږي بیا دې سره د کوم د چین او د پاکستان د تعلقاتو ستوري وي؟
په پېښور کې د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر درویش اپریدی وایي هغه فکر کوي چې په روانو نړیوالو او سیمهیزو حالاتو کې پاکستان یو ځل بیا امریکا ته ورنږدې کېدونکی دی، خو په دې کې به د امریکا او چین ترمنځ د رقابت په وجه پاکستان ته ځینې مشکلات هم وي.
سعودي سره دغه تړون وشولو چې کوم د جاینټ سکیورټی اګریمنت دی د شریک دفاع، نو دا زما په خیال ډېر غټ ګام اخیستل شوی دی. دا پاکستان لا ایز ا پلیئر په میډل ایسټ کې په ډېره اهم خطه کې ایز ا پلیئر یو لوبغاړي په حیث چې کوم دی ورننوتلو، نو امریکا له دا احساس کیږي چې پاکستان په مسلمان نړۍ کې هم څه ناڅه یو اثر لري، یو هغه لري اسپیشلی دا اوس میډل ایسټ کې. دغه ټول شیانو ته چې وکتل شي او ورسره ورسره بیا خبره د چین سره چې کوم رقابت دی د امریکا، نو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان مکمل د چین لاس ته لاړ شي او نه د پاکستان دا خواهش دی. پاکستان دا غواړي چې نان الائنډ پاتې شي، بې طرفه پاتې شي. دا چې کوم د امریکې او د چین په منځ کې دا رقابت دی.
د پېښور پوهنتون د پاکستان د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فخرول اسلام نه هم د دې ملاقات په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان او امریکې اړیکې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ښه کېدلو په لوري روانې شوې دي.
شک نشته چې همیشه دفاعي غونډې تعلقات پاتې شوي دي، خو د هغې دفاعي تعلقاتو په بدل کې امریکې پاکستان ته همیشه فاینانشل ایډ ورکړی دی او مالی مدد یې ورکړی دی، خو اوس حالات بدل شوي دي. داسې ښکاري چې امریکا هم غواړي چې هغه د اقتصاد د لارې نه پاکستان سره تعلقات ښه کړي، او د اقتصاد د لارې نه چې تعلقات ښه وي نو هغه بیا خپل دفاعي او نورو شعبو ته هغه ور اوږدولی شي.
یاد دې وي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر فیلډ مارشل آسیم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپلې ویبپاڼې لیکلي دي چې د سپتمبر په 15مه په دې لیدنه کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په مهمو چارو خبرې وشوې. پاکستان وایي شهباز شریف باور څرګند کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریکو ګټو لپاره همکاري لا نوره پیاوړې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوښتي اوردونکو اوس راځو ته چې د قبایلي سیمو خبريالان وایي د ریاستي ادارو کلدم تنظیمونو او د قبایلي رسم و رواج لکبله په سمه توګه رپورټینګ نشي کولی. دوی وایي هلته کې د ښځو، نرخزیانو یا غیر مسلمو په مسلو رپورټینګ رپورټونو جوړولو کې هم ستونزې لري. خبريالان وایي خزینه خبريالان هم په سمه توګه کار نشي کولی او دا راز ډیرو پکې خپل شناخت پټ ساتلی. دوی زیاتوي چې له امنی سره په تړلو موضوعاتو هم آزاد رپورټینګ نشي کولی، ځکه چې بیا د ریاستي ادارو کلدن تنظیمونو لخوا له دړکو سره مخ کیږي. د پاکستان حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تېر وختونو کې یې په بار بار ویلي چې په دې هیواد کې خبريالان باندې هیڅ قسمه قدغنونه نشته. تفصیل له شانواز تر دې په راپور کې.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په سروي کې د قبایلي سیمو خبريالانو ویلي هغه ته د ریاستي ادارو بیوروکراسي کلدن تنظیمونو با اثر خلکو او تر ټولو غټ ګواښ ورته د پخواني ریواجونو نه هم ورپېخته. د کمیشن د ستمبر په 15مه مازیګر په خبر پرسلب کې د قبایلي ضلعو د ګڼ شمیر خبريالانو سره د معلوماتو راوندولو په مخه دا خبر هم پړاګه شوی چې هغه ته خبريالي کول کمپرومایز دي، او هغه داسې چې ګنډوی د خپل خوخه یا په مکمله توګه رښتونه خبر نشي ورکوله، ځکه د بیان شوی او ادارو یا تنظیمونو لړخ ورته ګواښونه ورکيږي. په دغه غونډه کې د ډیره اسماعیل خان سره تړاو لرونکي او پیښور کې د آج په نوم د اردو ژبې ټلویزیون بیورو چیفا فرزانه علی هم شامل و.
زما چې کوم میپینګ ما کړی و هغه کې ما دا کتلې و چې تقریبا 30 نه 40 پورې جرنالیسټ چې دي، خواتین جرنالیسټ چې دي، زنانه جرنالیسټ هغه شته، لیکن ډیر زیات چې دي هغه تسوای چې ریډیو یا ویب سائٹس د پارا کار کوي. اغي ټولو نه غټه مسله دا ده تاسو پته ده چې خیبر پختونخوا څنګه چې کلچر ده، اغه ټي وي باندې ناراضي اجازه نشتا دی لپاره ریډیو کې صرف आवाज ده. اغي کې ما داوم کتل جاي ډیر خزچ دي ال تک کار کوي ریډیو کې. اغي مخبل نوم نه اغه کوي نوم بدل کړ فیک اغي شخصي تاسو وایي چې ائیډنټیټي باندې چې پروګرامونه کوي دا کوي خبره. دویمه چې بیا ډیر زیات تعداد چې دی هغه ویب سائټ د لپاره کار کوي. هغه کې هم تاسو پته ده چې مونږه لیکل کوو څنګه چې باجوړ نه، مومن نه، ایون کې کا پڑا چنار نه ډیر زیات آرټیکل راځي جینو کو دا زه هغه توایم چې تاسو داس کارو کې چې یو خپل ویډیو چې دی اوپننګ اینډینګ چې جوړای هغه جوړ کې هغه کې ماته دا هم پته ولګي دوستو دا جینکی چې دی کار کئی مونږ سره لیکل کئی اغي کې فیملی کلی کې پته نشته چې دا د دې سره دا جرنالیزم کوي
کور نن نه راتل غواړي مور پلار ورونه خويندې مونږ کوي کنه
سوسايټي پريشر ده کنه ما سره دونې جنکه راضي او ډېر ټالنټډ جنکه راضي لیکن اغي سره اغي میډم منتدا سي کار راکا چې مونږه مخ چې ده اغه ټي وي باندې نه راضي کنه اوس دا یو مسله ده چې ټي وي چې ده اغه منه کړې ده د سوسايټي وای چې ټي وي باندې سوګ راضي اغي اغه ټیک خلق نه دي دلته دا اشتا چې خزوای چې نه خزنا نشی ویلے سوک چے آغی فیصلہ پلار کئی آغی فیصلہ رور کئی آغی فیصلہ بیا خامن کئی او بیا چے بڑے شی آغی فیصلہ چے دے آغا زوئے کئی دی مطلب دا دے چے تم مور ام جوڑی گے کنا بیا ام ستا سے نیشتا
دا غونډ کې کمیشن هیڅ یو معلومات شریک نه کړل البته دوی د خیبر پختونخوا په شمول د قبایلی سیمو د خبریالانو نه هغه ته خبریالانو ته یا بیا ولسته یا بیا هغه ته د بیان د ازادي د روزګارونو او د امنیت په حواله سره معلومات راغونډول دا غونډه کې د لنډی کوتل نه د یو انګریزي ورسپانې خبریال ابراهیم شینواری هم ناست و
په ډیرو ځینو کې مونږ صرف چدی کنه په دې وجه نه زموږ مخ نیول شوې ده یو آزاد خبر ورکولو کې چې مال به تر راشي ماما به راشي مشروع به راته جرګه کا بل د کورنۍ کسب یا به علاقې او باسره کسب راشي چې تاسو په دې خبر کې یا په دې رپورٹ کې کوم واه ځکه چې دا زموږ قبایلی روایت ته نقصان رسوي نو اوس ټیک ده قبایلی روایت زموږ د غې لاندې ژوند کې راوم خوزا اغه روایت منم چې اغاز ما په ژوند کې بهتري راولي اغه روایت نه منم چې بشري حقوق په ضد باندې دي د خلکو حقوق سلب کوي دا اغاز خلکو چې جایزه مو ته غوښتنې دي اغاز سلب کوي یا یو مسله دا څه چې اغاز ما قوم ته از ما لاکې ته از ما خلون ولست په هغه ته په کې نقصان دي او اغه به صرف د یو کس ته انا ده پاره او اغه صرف هغه پاره چې اغه ته په خپل یو مشکل جوړږي نو اغه زه کم از کم هغه ته تیار نه یم خو مجبور یم نو دا یو ډیر غټه مسله ده او بیا پای کې بیا خاص کر د زنانو سره کومې تړلې موضوعات په هغه باندې لکه ریسنتلی موږ دا خبر رو چته کړ چې یاره په ډی آر سی کې ولې زنانو نمائندګي نشته دی ولې دا صرف د نارینه ته مشکلات دي زیات خدا دی چې خو ته مشکلات دي لا غو اواز او شتولې څه کوم نشته یاره جی بس پیدا خبر یو دلته موږ ګوره جرګو کې زنانو نه ما چې پم دې خو موږ بدنامه یو په ټول دنیا کې
د کمیشن چیئرمن اسد اقبال بٹ او فوکل پرسن منزه جانګیری خبریالانو نه هر اړخیزه پوښتنه کوله او د دوی ځوابونه هم ولیکل چې د قبایلی سیمو خبریالانو په کې تر ټولو غټه ګیله د دوی د میډیا ادارونو هم وکړه او هغه دا چې دوی ول دوی ته معاشونه نه ورکیږي یا ورته ډیر کم ورکیږي خو که دوی کوم مشکل سره مخ شي میډیا ادارې هیڅ مرسته نه کوي شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
The Mashal Radio WhatsApp channel
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال ریډیو دغه غږیز تصویر زو یو بلې موضوع ته اوردونکو پیښور های کوټه د سپتمبر په 15مه د بلیاتی نمائندګانو په یو مقدمه کې په اتلسو صفو مشتمله یو تحریری پریکړه جاری کړې چې تر مخه یې د بلیاتی نمائندګانو د اختیاراتو کمولو په اړه د 2022 کال د صوبایي اسمبلی بدلونونه کلادم ګرځول شوی بلیاتی نمائندګانو د عدالت لخوا د تحریری فیصلې د جاری کولو ستاینه کړې خو دوی وایي بلیاتی نمائندګانو ته د فنډونو جاری کولو په اړه هم عدالت د دوی په حق کې فیصله کړې خو تر دې دمه په تحریری توګه دغه فیصله نه ده جاری شوې په خبر پختونخوا صوبه کې په 2020 کال کې بلدیاتي انتخابات شوي وو خو تر دې دمه بلدیاتي نمائندګانو ته اختیارات او مالی پنګي نه دي ورکړل شوي لا هم خبر پختونخوا حکومت د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي خو په تېر وختونو کې په بار بار ویلي چې پیسې نه لري نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې
د پېښور هایکورت لخوا د مقامی حکومتونو په اړه د سپتمبر په 15مه یو تحریری فیصله جاری شوې ده چې په کې د مقامی حکومتونو په قانون کې په 2022 کې د صوبایي اسمبلی د لارې شوې ځینې بدلونونه کل عدم ګرځولې شوې پېښور هایکورت په 1300 صفو مشتمله ده فیصله له خبریالانو او د مقامی نمائندګانو سره د سپتمبر په 15مه شریکه کړې ده چې پکې د 2020 هغه ترمیمونه کلادم ګرځولې شوی چې تر مخه د تحصیل چیرمینانو او میرانو نه ځینې اختیارات واپس اخیستل شوی وو او په پیسره کې لیکل شوی دا ترمیمونه د بلدیاتي انتخاباتو وروستو شوی وو، نو ځکه عدالت دا بدلونونه غیر قانوني او غیر آئینی وګرځول. هم د دې پیسرې په اړه د بره دیر ضلع د دیر تحصیل چیرمین رفیع الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې د عدالت لخوا د بلدیاتي نمایندګانو په خواستونو د هغوی په حق کې د پیسرې جاری کولو ستاینه وکړه، خو رفیع الله خان دا هم وویل چې دا فیصله عدالت د مئی په میاشت کې اورولې وه، خو په تحریری توګه عدالت په دې کې ډېر د ځنډ نه کار واخیستلو.
نو هغه کې چې مونږ لاړو کورټ ته، نو په کورټ کې مونږ دوه کیسونه فایل کړل چې یو د زمونږ د اختیاراتو د 2019 ته ایک والا کیسو، او دویم چې کومونو هغه زمونږ د فنډ ریلیز وو چې څنګه په پی ایف سی کې زمونږ کم از کم 20% شیر دی او په هر بجټ کې ودی پیسې ریپلټ کولې، او موږ ته به هغه پیسې نه ملاوي دي، او دوی به خپل په منتخب ایم پی ایګانو او منسٹرانو په لاسو دغه پیسې لګولې، چونکې موږ ته هغه پیسې هم ملاو نه شوې خلکو ته. په هغه کې په نچدې سطحې باندې ډېره زیاته ستونزې ستړې وه. دا د یو مقامي حکومتونو سره په اول ځل باندې دومره ظلم او زیاتی، دا په یو حکومت کې دومره ظلم او زیاتی د بلدیاتي منتخب نمایندګانو سره نه دی شوی لکه څومره چې صوبایي پی ټی آی حکومت وکړو، او دا ظلم یې وکړو. بل طرف ته غټ ظلم دا هم دی جی چې عدالت فیصله وکړي وربل زمونږ آرڈر زمونږ په حق کې وکړي، هغه فیصله زمونږ درست تسلیم کړي، خو بیا موږ ته په ریټرن فارم کې نه راکین چې هغه نه راکین، په هغه کې تقریبا دا سرور میاشتې واوختي.
رفیع الله خان زیاته کړه چې دوی په عدالت کې بلدیاتي نمایندګانو ته د فنډونو جاری کولو کیس هم ګټلې، خو تر اوسه دوی ته مالی فنګي نه دي جاری شوی، او د دې مسلې په سر دوی د سپتمبر په 13 په پیښور کې یو ټولګوندي غونډه هم رابللې ده.
مالی د فند حوالې سره چې کوم پیسې راتم زموږ په اپ کې شوی دا، او دوی موږ ته ویلي دي چې ون ټایم به تاسو فند ریلیز کوي، دی دوی به تاسو پورا خپل چې څومره د حقونه دي هغه به درکوي. تاسو ته فدر زیار د هر یو ویلج کونسل په پاپولیشن باندې د فند ډیسټریبیوشن کیږي، نو هغه پیسې لموس موږ ته په ریټرن کې نه ملاو چې څوک کې په ریټرن کې ملاو شي، دا هم ان شاء الله موږ راوباسو. موږ پیسې لکه په 30 تاریخ باندې زموږ دلته آل پارٹی کانفرنس هم راوخته ری په پیښور کې د زبیر علی صاحب په دفتر کې ټول د ټولو پلټو مشران او خلک به راځي.
په پاکستان کې اکثر د پوجي امیرانو د حکومتونو په دور کې مقامی حکومتونو ته زیات اختیارات او فنډونه ورکړی شوی، دا چې ولې سیاسي حکومتونه بلدیاتي ادارو ته د مالی پانګو او اختیاراتو ورکولو نه ډډه کوي. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي،
ګوری بلدیاتی یا مقامی حکومتونه زمنګ د آئین تحت هغه ته د آرټیکل 147 تحت ته یو لیګل کور حاصل دی، او دا د جمهوریت بنیادی کای ګڼلای کیږي. خو د بده مرغه حکومت بلدیاتی حکومتونه دی چې خبر پختونخوا کې جوړ دي، درې نیمو کالو باوجود دوی ته سرکار یو روپۍ ترقیاتی فنډ نه دی ورکړی. او دا غي غټه وجه ده دا چې ایم پی ایګان وایي چې په ټرانسفارمر دیم زما تصویري، په جمعات په سولر دیم زما تصویري، او هغه چر امدانه غواړي
پختونخوا صوبه کې په اخیرانی ځل په 2020 کې بلدیاتي انتخابات د 2019 د بلدیاتو د ترمیمي قانون لاندې شوی وو، خو تر دې دمه بلدیاتي نمایندګانو ته مالی فنډونه او انتظامی اختیارات نه دي ورکړی شوی، او د دې مسلو په سر بلدیاتی نمائندگانو پا بیا بیا احتجاجونه هم کړی دي. ولام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی غواړي چې له افغانستان سره خپلې تجارتي اړیکې هغه بحال کړي، او دوی دا هم ویل دي چې په دغه لار کې چې کوم ستونزه راغداري چې له افغانستان سره ټولې تړلې دروازې هغه دې خلاص کړل شي، چې دارنګه دوی په آزادانه توګه خپل کاروبار له افغانستان سره وکړي. دوی دا هم وایي چې دغه کاروبار بحال شي نو په سیمه کې به امنیت ته لار هواره شي. بلخوا حکومتي بلخوا د خبر پختونخوا اسمبلی غړو ویلي چې دوی به کوشش کوي چې دوی دغه غوښتنې پوره کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتي لیار ورکول د پوره د زر بیړوندي اقدامات وکړي. په دغه برعکس د ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
افغانستان یوان او د میش پنګور ډا باندې د افغانستان سره دیوالیار وا په چکلا د میش پارټیشن وش دوی ضلع شو اپر لوور وزیرستان شو نو اپر وزیرستان دا بالکل په مان شي سور دی دغه په بارک شه تور چکیم جرنلون دی یا فور کمانډر دی یا آی جی ایف سی دی دغه دا باقاعده اعلانات وکړل چې مسجد قوم ته د افغانستان بارډر ته رسایي ورکړي چې دوله باندې هاي وا تجارتي یا روخلوسا شي نو د مسجد چې کی مسجد دو چې اپر وزیرستان ورته ویشي د ښه وخت تجارتي سرګرمه شوري شي په د شاجه ډیفیکشن خو د بارډر چې کی روډ دی وایا شوال وایا منګریته افغانستان ته دې روډ خو اپرول وش او دې سا پورې نه د صوبې د طرف نه نه د وفاق د طرف نه نه د آرمی د طرف نه صدا سه اقدامات او خستي شوی دي چې سړی پابند د اطمینان اظهار وکړي چې بند په دروتلین کې یو دوا درې پنځه کولک شو د ماسیف کوم ه څنا څل یاړه پلوسا شي دلته پایدار امن پایشت چا وی نو دلته دا پایدار امن د روزګار او د سہولیت سره تړلای دی.
د لادې سیمې یو بل مشر ملک سلیم ماسید د افغانستان سره د تجارتي لیار ګاټه په دارنګ بیانوي
افغانستان سره یو داسې لیار لکه د انجیرا ډیولا دو یا د شمالي وزیرستان دو دا خو کا جوړا شولا وزیرستان او ابود هشي بلکې د وزیرستان خلکو ان شاء الله دارا کاروبار زیات شي چې ټوټل په وزیرستان شي پنځيږي د ګورتا روتاګو ان شاء الله هیڅ ضرورت نه وي او د وزیرستان مسجد د پورا دا لیار ډیره به حد ضروري هدو صوبایي حکومت ته همیشه اپیل کوي مرکزی ته یې حکاوی کادای غوړی چې د مسجد په علاقه کې امن روشي ابودی روشي دغه د پورا دغه د افغانستان سره د شاول پلیار یې ماکین د لوریاوی کادلا دې د لوریاوی ها چې یو داسې روشي روډ چې دله پر تجارت وی تا ګروتاګ وی د مسجد علاقه اپر وزیرستان ان شاء الله بود هشي امن او هپشې روشي مې پر زور اپیل کوي چې په دغه صوبایي حکومت ها مرکزی ها کور کمانډر ته بلکې آرمی چیف ته ویایي چې په دا باندې دا عمل درآمد وشي او جوړ ده شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د افغانستان سره د تجارتي لیار غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلي نماینده آصف خان سره تماس ونیولي هغوی په ځواب کښې وویل
ډېر وخت دا مسله دو ټول اول خو دا چې امن امان سره تړلی دو چې امن امان وي نو کاروبار وي روډي نه جوړېږي بارډر خلاصېږي او چې امن امان نه وي نو کاروان شاینه چې کولا هم شي نو اصل فایده نه کوي. بالکل دا په آی ایس ایل باندې ډسکس شوې وه دا بیا خالي بارډر نه تېروي دلته بیا بارډر پوره دا روډ هم سره وي چې په هغه باندې غټ ټرافیک هم درست وي نو دا ته بیا چې کله د سنډولینا ورلکېږي پوس ماکین ته بیا ماکین نه پوس اول د بارډر پوره لیکن روډ جوړ دی دا د مزید سره وي بارډر روډ چې کېږي روډ د هغه مطابق وایي
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې ضلع ته یې افغانستان سره تجارتي لیار زر ورکول د پوره د بیړوندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
شمیره سفارتي سرچینې وایي افغانستان ته د کډوالو له اخراج سره هممهاله ممکن ده د داعش خراسان څانګه پیاوړي شي. فرانس پریس د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله دغه راپور داسې مهال ورکړی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو اخراج په بېساري ډول روان دی. د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان هم خبرداری ورکوي چې سخته بېوزلي او د کاري فرصتونو نشتوالی کولی شي چې ځینې کډوال وسلوالو ډلو ته جلب شي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان ته لګاونډي هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخې دو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستن شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش لخوا جلب او جذب نشي، هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي. فرانس پرس خبري اژانس پنجشنبې د سپتمبر په 25مه په یوه راپور کې ویلي، افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد د بېوزلۍ سره مخ دی، احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و، ډېر لوړ خطر شته چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شویو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني. یو اروپایي ډیپلوماتیکي سرچینې هم فرانس پرس ته ویلي، موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترهګریزو ډلو غړیتوب مني. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. چپه خبره د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کېږي. فرانس پرس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي، ستنېدونکي کډوال راتګ وروسته له سترو ستونزو سره مخ کېږي، لکه د کار نشتوالی، د اوسېدو ځای نه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشتوالی. داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لوري د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي. د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کېږي.
هېڅکله نشو ویلی چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي، خو محرومیت، تعصب، بېوزلي، د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کېږي چې افراطیت په ټولنه کې ډېر شي، او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډېرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي.
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بېکارۍ عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابره شي. مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده. داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هېواد کې د 2 خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د تېر لمریز کال د قوس په 1 نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو، د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو د خبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد غړي وایي چې د دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 24مه په پېښور کې د اف سي ځواک مشر سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. دغه مذاکراتي ډلې غړو ویلي چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخېلو په پېښه بخنه غوښتي او وژل شوي کسان یې بېګنا ومنله او دوی ته یې باور ورکړل چې بیا به داسې پېښه نه کیږي. تر دې مذاکراتو وروسته د سپتمبر پر 24مه شپې مهال په باړه کې احتجاجي پرلت ختم شو. دا تر هغه وروسته دا چې د اني شاهدینو په وینا د سپتمبر په 24مه په تیرا کاخېلو شډل کې د پاکستان د پوز په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 ادیبګړي وژل شوي وو. تفصیل فرهاد شینواریا کوي.
د باډې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال او ریډیو ته ویل چې د اف سي زواک مشر د تیرا کاخیلو شډلې سیمې په پیخه بخنه وغوښته او د دوی وژل شوي کسانی شهیدان او بې ګناه تسلیم کړل، نو ځکه یې احتجاج ختم کړ.
ای جی اف سي دا بې ګناه یې ډیکلیئر کړل چې بالکل دا بې ګناه دي او موفي غواړو. وایي تحریري موفي له زه سینیئر سره مشاورت وکړم، یعنی پس جرګه راغله او مظاهرین یې مطمئن کړل وسرا ورساو او یو قوم وو. او دا نه پس په سابو کور کمانډر سم به قاعده ملاقات وي او جرګه به مخکې پر مرتب کوي. او جرګې یوه همه مطالبه دا هم ده چې بالکل د خیبر یا په فاټه اپریشن بند کړی شي چې نورې دا واقعي په مخې لا یا منځله نه روځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیرمین مفتي محمد کفیل پردي مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دې نه پس به د پېښور کور کمانډر سره ویني او په تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو به ورسره خبرې کوي چې هلته دې نور دا عملیات ختم کړل شي او د عامو خلکو آبادیو په نښه کولو نه ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلعي سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 22 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نښه شوي وو او خواوشا درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې پوځ هلته بمباري نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوال موجود وو او بارودي مواد یې ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودېدلي دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او ویې ویل چې دا کسان ټول بې ګناه وو او تحسی و وصلوال نو موجود او نه هم بارودی موادو چاودنه شوی. د سپتمبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور باډې ته ورغلی وو او د تیرا پاکاخیلو پیخه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقعه ویلي وو چې دا کسان بې ګناه وو. خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریري بخنه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته غوږ کېستئ اوریدونکو. د جنوبی وزیرستان جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د سپتمبر په 14 مشال رادیو ته ویلي وو چې پوځ یې په سیمه کې د وسلوالو ضد عملیات کوي چې ځینې وخت د پوځ لخوا توغول شوي ګولۍ هغه د دوی په کورونو راپریوزي چې دا راز خلکو ته پکې مرګ جوب راوړي. دی وایي حمله دغې وجې ډېرې خلکو له سیمې کړې کړې دي. بل خوا د جنوبي وزیرستان انتظامی او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې په ضلعه کې پوځ د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي او دغه راز دی وایي چې پوځ کوشش کوي چې په دا راز عملیاتو کې ولسته مرګ جوبله وانه وړي او دا رنګ سیمه له وسلوالو پاک کړي. نو تفصیل اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځ یې په سیمه کښې د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات په وخت د عام خلک کورینا په هدف کوي چې په وجه یې د سیمې نه خلک په کډې کولې بنې مجبور شوي دي. په دغه براکښې د اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي کامران وزیر نا دا هم وروی چې د وسلاوله په خلاف د پوج هدفی عملیات په واجه د سیمې کم کلی نه خلق په کاډه کوله باندې مجبور شوی دی دی سویلی وزیرستان لوور ضلع نا دے عوامی نیشنل گوند غڑا یاز وزیر ویائی چے پوج دے وسلاول پا خلاف ہدفی عملیات پا وقت دے عام خلق کے خیال نہ سوتی دی سویلی وزیرستان انتظامیہ و چارواکی دے نم نہ وشول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چ ضلع کے پوج دے وسلاول پر خلاف ہدفی عملیات کا ویو دے دغی عملیات پر وقت یہ کوشش وی چام خلق تا نقصان ویر نہ کی خود سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چکا دے پوج ہدفی عملیات پر وقت دے عام خلق کے کورونا ہدف کول باند نہ کڑائی شول بیا و یہ دسی میں اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال دا ریڈیو ترزنگ پا ویب سائٹ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام او یوٹیوب ہم تاسو دورزی لا تازہ حالاتو اور روانو چارو خبر بھی ز تاریخ رگزائم تاسو تا د کرمے او رگزو او خوش او سیمنا راپور نہ جڑاوم
مشال ریڈیو دغه سترون کو زده تر زو چې د خبر پختونخوا په بیلابل سیمو کې دا وخت شپې او د ورځې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري د ځینو کسانو په وینا په څلیری ساته کې تر اتلسو او یا د دین اهم زیات لوډ شیډنګ په کلیوالو سیمو کې کیږي لوډ شیډنګ د خلکو کاروباریانو ژوند سخت اغیزمن کړي په زیات او غیر اعلان لوډ شیډنګ په کمی سمبلی کې هم د سپتمبر پر 30مه باسونه شوي ل پیښوره د شبیر مجان راپور اوري
دا ملک د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د شپې دروازې دوه وختونو کې تر ډېر وخت د بجلی لوډ شیډنګ خلک تنگ کړی دی. دوی وایي چې نه اعلان شته نه ټاکل شوی وخت او نه د شپې وي او نه د ورځې چې له وجې نه عام وګړو په خصوصي توګه په کورونو کې د ماشومانو زنانو ناروغو او مشرانو ژوند ډېر اغېزمن وي. دوی وایي چې باید لوډ شیډنګ لا یو وخت وټاکل شي ځکه د غټو بلونو ورکولو باوجود د ضرورت په وخت دوی ته بجلی نه وي. محمد وصال خان وایي سولر یا شمسی نظام لګول د هر چا د وس کار نه دی انا هغه ټول ورس کار کوي چې دوی په خپل ضرورتونو پوره کړي.
دا لوډ شیډنګ نه کوجه ګمې سم نه سور جوړ شوی دی او بغیر سچ ګمې نو وینا بغیر سو اطلاع او نوټیفیکیشن نه یو شیز نه د شپې خو بالکل ټول شپه بجلی نه وي. دروازه چې ګمې سحر 9 بجې چې لاړ شي نو بیا ټول لمس پهین 2 بجې نو هغه راځي. نو دا کم لګ انصاف دی. نو دا غو ضروري نه چې سولر چې ګمې هر ټیم کار کوي یا سولر دې هر سړی لګوري وي. نو دا هر چا ضرورت دی بل
الله چې سونا بزنس سایت ته چې ګم دی نو سونا نقصانات دي د دې بجلی لاسه کیږي ځکه ټول هر څه په بجلی باندې چې بجلی نه وي نو دلته به چې ګم دی بزنس هم په پټه په باندې ولاړ وي په کار دا دي چې دا واپې والا باقاعده چې ګم دی نوټیفیکیشن کوي چې را په دې ورځ باندې یا په دې ټایم باندې به مونږه بجلی بندو او په دې ټایم به راځي
موجوده وخت کې زیاتره روزګارونه د بجلی سره تړلې دي او چې بجلی نه وي نو دغه روزګارونه هم ډېر بد اغېزمن شي تاسو نه لوای چې د دې روزګارونه یو خوا پټه په ولاړ دي نو بل خوا ډېنګي ماشو له وجه هم خلق تنگ دي نو چې بجلی نه وي نو د ماشو چیچلو اندېښنې هم زیاتې وي او سرنګ بزان او خپل ماشومان د ماشو نه بچ وساتي په اسلام آباد کې خبریال فواد یوسفزی چې د واپډا په باب له هم رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وایي چې د واپډا چارواکو تر مخه کم ځای کې چې بلونه کم ورکړی کیږي نو هلته لوډ شیډنګ سیوا وي
نن سبا دا شارټیج والا لوډ شیډنګ نشته چې بجلی کم ده او لکه ډیمانډ سیوا ده کنه لکه موږ 25-26,000 پورې موږ ایزیلی چې کم ده کنه نو دا ډیمانډ موږ پوره کولی شو موږ لکه دوی وخت چې کومه ٹرانسمیشن کیپیسٹی دا 25-26,000 میگا واٹ تھی گانا نو دا اس سے کم چلی گی دا اے ٹی این سی بیس لوڈ شیڈنگ نے جی چې کم فیڈر مانے رو را دا کمی دا لاس سیوائی نو پاگی با لوڈ شیڈنگ سیوائی
بل خواہ قامی سملے کے دا کابینی اور سیکریٹ کمیٹے دا بجلی نروا اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر سخت ٹکو کے گندل دے اور دا کمیٹے مشر ملک ابرار احمد دا زیاد لوڈ شیڈنگ دا برخنا دا قامی تنظیم اداری یا نیپرا لخوا دا ٹاکل شو پالیسو اور لارخونو سرغڑونا بلل دا دوی پدیش خڑا باندے دا وابڈے چرواکی راتون کے غنڈا کے ہم را بلل دی چھ پدی اڑترے بختن وکڑی شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
مشال ریډیو دغه غوښته اوس راځي بلې موضوع ته نړیوال بانک په راپور کې وایي چې په تیرو دریو کلونو کې پاکستان کې د غربت شره خطرناک کچې ته لوړه شوې ده د سپتمبر پر درېشتمه خپور کړي دی راپور کې ویل شوي چې دا کچا له 2000 کال لهیسې بیا مخ په زیاتېدو ده دا په 2023 مالي کال کې 3.3% ته راکمه شوې وه او نن ورځ 3% ته رسیدلی دا چې اقتصادي پوهان او شنون کې د دې وجه څه یادوي ذمہواری څوک ګڼي او څنګه اور باندې قابو مندل کې دی شي تفصیل له پیښور د شبیر مجان پر راپور کې
دا نړیوال بانک لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې د ملي بېوزلۍ کچا په کال 2001 او 2002 کې له 3.3% څخه 3.3% ته راټیټه شوې وه خو د کال 2000 څخه بیا په زیاتېدو پیل شوه او په 2022-23 مالي کال کې د بېوزلۍ یا غربت کچا 3.3% وه چې په 2023-24 مالي کال کې دا 3.8% ته جوړه شوه او اوس د 2023-24 مالیکال کې د غربت شرحه 25.3% ته رسیدلې ده په دغه رپورت کې راغلي چې تیرو دوه لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زرعي یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی و ځکه چې ډېرو کورنۍ له کرنې یا زراعت څخه وتلې او واړه واړه روزګارونه یا دیاړې پیل کړې دا چې د اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري نو بادشاه خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن هم مثلا نه د سټرکچر چې
ایشوز نه ډیر زیات دي کنه. تاسو دا ویل شي چې یاره پاکستان کې ډیر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابس دي یا لو پروډکټیویټی ولا جابس دي کنه، چې دا غي ورته ډیر کمی یا وړ وړ نوکری کوي. دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویجز کمې تنخواګانی کنه هغه په ځای ولاړی چې کوم کس یو نه بیا وادو کو بیا دوه درې بچی شو تنخوا دا غو نه سیوا شوی. ګوره نو پاکستان کې انډستری شته نه مونږ سره، نو چې کوم پڑھا لکھا خلق دی یا چې کوم نوجوان دی نو سره کار نشته، نو هغه اٹومیټ دی د پاورټی لائن انډر دی. ایوری ایئر تقریبا 51.5 میلیون 1500 لاکھ چې کوم پڑھا لکھا خلق دی مارکیټ ته راځي سره نوکری نشته، ولې زموږ سره هغه شان انډستری او اپورچونیټیز اویلیبل نه دي. دا شرط زموږ چې دا اکنامیک انسټیبلټی دا پولیټیکل انسټیبلټی دا ډېر غټه مسله ده. او تاسو ګورئ تیر شوی زموږ گروتھ ریټ 2.1% او زموږ پاپولیشن گروتھ ریټ چې کوم دی 2.7% دی. نو زموږ پر کیپټا انکم چې کوم دی فیکس آمدنی چې کوم دی نو دا غي کې ډېر غټه ایشو راغلی دا غي بیس باندې زموږ ته غربت چې کوم دی دا هغه د وجه هم سیوا شوی دی.
دا بې وزل لپاره بیرابیل منصوبې او د وړو روزګارونو لپاره قرضې او هنرونو لپاره تربیت ورکون کې په خیبر پښتونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندو کور ډیپټ ډایرکټر رضوانه وای چې خو د تعلیم لواجی خلکو نوکرو ته مخه کړې ده او روزګارونو ته شا کړې ده. آبادی هم ډېره سیوا شوې ده. بل زنانه د دې هیواد 25% دي خو زیاتره د دوی انحصار په خپلو نارینه دی او هیڅ روزګارونه نه کوي. نو همدغه وجه چې د غربت شرح سیوا شوې ده.
ټولنه پہله وجه دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځې زیاتېږي او خلکو ته اپورچونیټیز هغه شانته نشته. او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګیا دي. خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ڈیز ناست دي، هغه د پاره هم جاب اپورچونیټیز نشته دي. او د دې یو خو غټه وجه دا هم ده چې اویرنس خلکو کې نشته. خلک چې د خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره داسې لارې نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي، چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغه باندې سوچ نه کوي. موږ به ناست یو چې چونکی زموږ حکومت سره دومره اپورچونیټیز نشته، حکومت هم دومره جابز نشي پروډیوس کولای چې ټول خلک آن جاب شي. نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغه واړه واړه بزنس سٹارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي.
دا چې حکومت په دې بابل څه کوي، نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پراجیکټ مشر نګت اشرف
سکیم د دې مقصد دا دی چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي یا غي سره آیډیا وی یا غي سره سکیل زوی، نو موږ هغه سپورت کوو، موږ هغه موټیویټ کوو او چې دینه دا غي ته فایننس کوو چې هغه خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی، هغه پاورټی لیول چې دینه هغه نه روزي او مطلب دا چې امپاورمنت هم هغه اوشي لی او بل دا چې امپلویمنت کریشن هم سوسایټي ته پاره اوشي.
دوی زه تکړه چې خزانه محکمه هم په دې رپورت دریز راغلی چې تر مخه غربت جاتے دو اصلی عملونه کرونا یا کووډ-19 راتل سخت سیلابونه او اقتصادی فشارونه دي چې ډېر مخفوه دي هوادونه اغیزمن کړی دي. حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي، په شمول د بینظیر انکم سپورت پروګرام پراخول او د کارمندنې فرصتونه رامنځته کولو، د زراعت یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات، په مرکزی کچا د غربت لمن جوړولو لپاره ګډ شمیر پروګرامونه هم د دوی په وینا حکومت پیل کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو دا خزینہ کرکٹ نڑیوال جام پا ہند او سری لنکا کے با تر سرکی گی. پا دی جام کے دا پاکستان، ہند، سری لنکا، آسٹریلیا، انگلینڈ او دا سید یو شمیر نورو ہی با دنو لبدلی برخ اخلی. پختانہ دا چې په افغانستان کې د جنوب پا سپورٹی حلو زلو طالبانو بندیز لگولی، نو آیا د افغانستان لوبډله به په دې کې برخه اخلي او کنه؟ تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې ورو.
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د شزینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې استرالیا ډېر خپل کړی دی. د استرالیا ټیم په تیرو 14 تلولیو کې وخت بلې کړی دی او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سش کال د استرالیا، بنگلادیش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبی افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووزي. پای لوبه به بیا د نومبر په 2 متر سره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړۍ مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې یې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه د اتلولي دا ټول لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بله پلا یعنې په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کړي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سش کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپېریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري په 13 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بی پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبورن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 وکټو په توپیر یې بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستانی لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوال شورا څو میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پای لوب یا پای لوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شاهنواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
سندرې نن غږېږي توبه توبه، دو مین زړونه یو ځای کېږي توبه توبه. نرے چنار دے جن دگلونا، پسرے زرین شال دے پغاڑا میلونا، الک نرے چنار دے جن دگلونا، پسرے زرین شال دے پغاڑا میلونا. دا
پی غل تو خوبا چاہیدا تو بیار توبا تو بیار توبا دخفل خوخی زندگی دا تو بیار توبا تو بیار توبا نرے چنار دے جنے دگلونا پسرے زرین شان دے پگاڑا ملنا ہلک نرے چنار دے جنے دگلونا پسرے زرین شان دے پگاڑا ملنا ہلک نرے چنار دے جنے دگلونا پسرے زرین شان دے پگاڑا ملنا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ ಶಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕೆ مقام تپیش پو خوید آئینے شون ٹول را ٹول در تلخ پلو خیل خانے شون نیمائی اور بلدے اخکاری لپلاو نیمائی ویلے شون نیمائی نینے نینے شون الوچا الوچا زنبا چا باندے دارو کے ہے الوچا سنبا چا باندی دارو کے شاملو کے گردو بشم پتالو کے شاملو کے گردو بشم پتالو کے قدران کڑے دسترو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے افسانه دی د میراتی استانیشم د بلشو زد ټولی زمانه شم ماویل غوندشم خالی بدل یادا قربانی د احتمال پر کرینه شم پویدم چه پدر یا بملاو کے پویدم چه پدر یا بملاو کے شامل کے ایرستر گو طرف کے شامل کے ایرستر گو طرف کے کدران کڑی دسرو منگلو نکے